پاړه له نوموړي سره مرکه لرو. د ادبیاتو د ارزښت پاړه به خبرې واورئ. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په کندهار کې د علامه عبدالشکور رشاد د سلمی کلیزې په مناسبت علمي سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کندهار پوهنتون استادانو او ګڼو فرهنګیانو ګډون کړی و چې د ارواښاد علامه رشاد د علمي او ادبي فعالیتونو په اړه یې ویناوې او مقالې واورولې. په دې سیمینار کې علامه رشاد ته د پښتو ادب د شپږم ستوري لقب هم ورکړل شو. شاعر، لیکوال او څېړونکی اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد د 1900 کال په لړم یا اقرب میاس کې په کندهار کې زیږیدلی و او د 1903 کال په قوس یا لندۍ میاس کې په کابل کې وفات شو. د افغانستان رسنیز بنسټ په رسمي ډول خپل فعالیتونه پیل کړل. د پنځشنبه په ورځ په یو ناسته کې چې خبریالانو هم پکې ګډون کړی و، د افغانستان رسنیز بنسټ مشر ابوذر سارم سرپولی وویل تر دې مخکې ډیرو کسانو او بنسټونو د خبریالانو په نوم سوء استفادې کولې، په همدې خاطر یې دا بنسټ جوړ کړ چې د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي. د یاد بنسټ په پرانیست غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون جوړ او پلی دی کړي او خبریالانو ته په وخت معلومات ورکړي. د افغانستان رسنیز بنسټ داسې مهال خپل کار پیلوي چې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د ډیرو رسنیو فعالیتونه درېدلي او ګڼ شمیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. تیرونی په پکتیا او هرات ولایتونو کې مشاعره وسوي. د پکتیا مرکز ګردیز په جوړه شوې مشاعره کې لسګونو شاعرانو برخه اخیستې و چې لروانو حالاتو متاثر او سولې ته لیکل شوي شعرونه یې ګډونوالو ته واورول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ویلي د دې مشاعرو لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي. بلخوا په هرات کې هم تیرونی مشاعره شوې ده چې ډیرو شاعرانو پکې ګډون کړی و. دا مشاعره د ځوانانو نو د رفاه ټولنې په قربتوب او هڅو جوړه شوې وه.
اقبال حسین افکار په مردان کې زیږیدلی، شاعری او لیکوالی یې کړې او کتابونه یې چاپ دي. دا لیکلو ترڅنګ په اسلام آباد او پېښور کې فرهنګي فعالیتونه هم کوي او په اسلام آباد کې پښتو ادبي ټولنه هم لري. له اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپل ادبي سفر په اړه معلومات راکوي.
اقبال حسین افکار چیرین و خود پختو یو ملنگ دی زما پا مردان که چیرین و ز پیدایم او سی پا خطه بانده با جوڑه ما او بیا با جوڑو که سلرزیم بیا دا ملازمت پا دا که و سرکاری وظیفه مرگلی پا کنده وارو لی اسلام باد اگه که پا کار نون لسویه و تیا که زال تلارم نال تا پختون رو ولی و طولنیست تنظیمو خواهی که ملگر وی چه را تپکی و ادبی و جرگه جوڑه که ناغی که ما کارو که او بیاد آغین و رستو چرین و مونگو اسی و ملگری را طولی دو و پا کال شپگه تیا که مون پا باکیده توگا پختو ادبی سوسیتی ما سرا پاگی که محترم شپک سیب زمون مشر شاعر ده ادیب ده او غنی خطک سیب نظیر الهل کریم انیت الله زیا عبدالحادی ما یار دا زمون سرا پدغی ملگر در که کمکو که او داغ تنظیم چرین و سپوره اغا ودان ندیر لوی لوی ستر سر سیمینارونه و که کتابونه چاپ که او وسم لگیا ده کار که زما کتابونه چی دی یو ده دا مارګلی پلمن کې د پښتنو هلې ځلې او یو د شمبابر د خپل فن په اینه کې بل د خوشاله او رحمان دا خوشاله او رحمان جرینو دا دواړه کتابونه دا مرتبی دي. دا موږ سیمینارونه کړو هغه کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دواړه هم صاحب کړي خوشحال رحمان او شم بابر د خپل فن پاینه کې بل د مارګلې لمن کې د پښتونوالي زلي پدې کې او مقاله او د غې سره بیا شیرین او رودادونی دي د مختلف زمون د کمی تنقیدی غونډې چې شوي نو هغې رودادونی دي او بل زما شعري مجموعي چېره نو هغه دی د بیدیا سپرلی نو هغې پسې په 2018 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور نو هغې کې جیرې نو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم او هغې بیا ما رپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او څونه شاعرانه دیبان جیرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونه دي مشرانو اوس مړه دي لکه حمزه صاحب خط دی راسره قلندر مومند صاحب دی ایوب صابر صاحب دی تقویم صاحب دی راجولی شاه صاحب دی داسې بیا رضوانان هم دي راسره نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ماته یاد دی او زما اکثر خوښي زه یې ویم نو هغه دا سری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا د کار په توره شپه د غل وکړو، او ګل جانان ډیر درته مختور یو، ګل جانان ډیر درته مختور یو، سر سنم سستا د اور بل وکړو، او سګی لبزه در کیبان وکړم، کار خود پر دور سره خپل وکړو، او تور شپې لا تور شپې وحشت کې شوې، تور شپې لا تور شپې وحشت کې شوې، زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو، ولې دې نظر په بل واړو، مونږ خو ارکلی درته په ګل وکړو، او مونږ درته افکار په لاره نستی دي، تاسو پر یارانو کلک تللو کړو.
افکار صاحب، تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده، دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
دې کې دواړه دي، خو د قام چې ری هغه زیاتې دي، او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دن او د غوی که نه، نو هغه هم شته د کام شیرینو کام خو چې په درد باندې څوک درمن نه، نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه.
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کېږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي، د خپل زړه خبرې وکړي، نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کېږي یا ډېر زیات له چاپېریال متاثره کېږي، هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کېږي؟
نه، داسې نه ده. دا خو داسې ده که نه چې یو خارج او یو داخل، نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې، درد چې هر چرته وي که نه، هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه، او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم کنه، نو درد هغه کیفیت چې ری نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي، او هغه زه ولس ته ورکړم. دې کې بیا یو داسې خبر هم کېږي، دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي کنه، څونه سیزونه چې دي دا ځناور دي، د دې ټولو روحونه دي، نو د دې دا روح چې ری نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي، نو بیا چې یو خفن کاری او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري نو دی چې کوم دی، نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې ری د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي، نو هغه روح کو له نور انسانانو هم په دغه کي، نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې وي یا ښه سندرغاړي اواز کې هغه درد وي، د هغه روح اظهار ژبه ورکوي که نه، موسیقار ول موسیقۍ په دغه ورکوي، نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکاري نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار ژبه ورکوي.
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي، دردونه ډېر دي، خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدی شي؟ یعنی که موږ وګورو ډېر زلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې، د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې، خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال را وپاروي، خواخوږي دې ورسره پیدا شي.
نو دا سره چې اوس دی کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیات تر چې دی، نو زما چې کم نظر دی نو هغوی لوسته نه کوي. پکار دی چې هغوی د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي، لکه خوشحال بابا شو، رحمان بابا شو، که نه بیا زمونږ دغه شو، حمید بابا شو، کاظم خان شهدا شو، کنه علی خان شو، دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي. بیا د جدید دور کم مونږ سره ډېر ښه شاعران دي، کنه لکه غنی خان دی، حمزه بابا دی، اجمل خټک دی، قلندر مومند دی، کنه دغه شان نور هم ډېر شعر دي. او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې، موسی شفیق صاحب، کنه او دا کاروان دی. نو ډېر شاعران دي خخه، دلته هم بلا شاعران دي. داسې زمونږ په کوټه کې جنوبي خوا کې درویش صاحب دی، که نه دا نوي ځوانان له پکار دي چې د دې استادانو شاعرانو کلامونه ولولي، نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دې ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي، یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم. که
نه اوس که یو غزل راته ووایه.
نو ډېره مننه. دا غزل ستا ستا په غم کې تو یو ما خپل اوښکې، په خیراج کې در کوم ما خپل اوښکې، او لیونی د محبت ګوته په غاښ دي، لیونی د محبت ګوته په غاښ دي، ستا په ژوند قربانوم ما خپل اوښکې، او ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې، ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې، لکه شمع بلوم ما خپل اوښکې، او څوک خبر دی په ګوګل د نن زړنه، څوک خبر دی په ګوګل د نن زړنه، او په لیمو چې زنګوم ما خپل اوښکې، او خدایا سیال میکړه د سیالو سره سیاله، پس وکړه کې وروم خپل اوښکې، او زخو نور د سحر نه یم شاعر یم، زخو نور د سحر نه یم شاعر یم، چې د ګل بیلوم خپل اوښکې، او زه د ژوند په لار روان یم افکارا، زه د ژوند په لار روان یم افکارا، فکر خوروم خپل اوښکې.
افکار سه بیا پوښتنه او یو شعر بل به هم درنه اورو. یوه خبره تاسې مخکې وکړه چې ځوانان دې کلاسیک او اوسني ښه شاعران ولولي، خو دوی چې کله دا لولي څنګه کوي شي چې دوی د دغو شاعرانو تر ډېر تاثر لاندې رانه شي؟ یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لاره لاړ شي او دوی خپله لاره پیدا نه کړي.
دا ستا ډېر ښکلې زبردست پوښتنه ده. واقعتا داسې دی چې هغوی د دغه هغه لوسته چې کوم وکړي ښه نو هغه دې په خپل دننه چې دی هغه جذب کړي، که نه نو بیا دې هغه د هغې نقل نه کوي. لکه اوس پرس که یو استاد شاعر دی، نو هغه بعضې اکثر ځوانان داسې هم وکړي چې هغه په ځمکه کې هماغه خیالي، که نه نو دا مطلب چې ځمکه که فرض که هغه دغه کوي نه دی ورسره ووایي چې یاره دا د پلاني استاد پلاني د په ځمکه کې دی، او خیال دې هغه سره نه وي، که نه نو که فرض که خیال هغه سره نه وي نه وي، او هغه سره الفاظ هم نه وي، هنر ورسره نه وي. لکه هنر بیا ورسره صرف دغه کتابونه نه وي، په کار داری چې هغه د فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي دي ډېر ښه ښه کتابونه دي، اوس پښتو کې هم شته، که نه نوي زلمي تعلیم یافته دغه شوي او ډېر ښه ښه کتابونه یې لیکلي، نو باید چې دغه کتابونه ولولي، نو هغې د فن باره کې چې دی نو لکه اوس مشتاق مجرو یو کتاب لیکلی دی زرکاڼی، هغه هم د شعر په باره کې پوره دغه او ډېر آسان کتاب دی. بل کتاب چې دی نو هغه الان کې هغې کې راغه ډېر سیزونه، خو دا ده چې هغه کتاب بنده وګوري ساهو پښتو، نو هغه سره پښتو به کم از کم هغه سه لیکي کنه. نو دغه سیزونه دي چې دا زموږ ځوانان لږ دغه کوي. هر څه په چیرېنو په محنت کېږي چې محنت کې نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه. بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کړي او نثر ته چې ښه افسانه دې ولیکي ناول دې ولیکي د دې سیزونو پښتو کې ډېر ضرورت دی. او خلک نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر چېری نو چې د شعر هم کېږي خو چې ښه شعر وي او هغه هم خلک ګوري خو داره چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته پام یې زیات دی.
په پای کې یو بل غزل راواوروئ.
بس دا یو بل غزل دی. ته هم پښتنه شه زه پښتون یم، ته هم پښتنه شه زه پښتون یم، مینه 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 شه مجنون یم، ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو، ګلې ته سپوږمۍ زه سباون یم، او سوری در سره په لار روان یم، سوری در سره په لار روان یم، زه خو ستا ملګری نن پرون یم، او سنگ به مان پاتې ته په لار شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم، او غم زما ملګری د ژوندون دی یار، غم زما ملګری د ژوندون دی یار، او پرېږده چې زه پروت په میګتون یم، غم زما ملګری د ژوندون دی یار، پرېږده چې زه پروت په میګتون یم، او نور به د سحر ګل سنگ وینم، نور به د سحر ګل سنگ وینم، ورک چې ستا د زلفو په افسون یم، او ګل ګل به دې د سڼې شم افکار یم، ګل به دې د سڼې شم افکار یم، خیر که ستا د لاسه په کلون یم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
کې دې شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پښتنه وی چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وی لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولې مهم دی او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ د پښتون ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتون د دې په جمع تر کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو، مخامخ ځان ته نشو کتلی، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو، او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې، او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم، او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی، او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده، او ادبیات پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوې څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري، او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی، او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کی او خواند را کی. بل خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته یې وده ورکوي. تخیل څه په درد لګېږي؟ تخیل په دې درد لګېږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي، د نورو خوشحالي درکوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه نه څه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډېره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب را ته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ یې په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چې لولوی لولوی دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي. او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړله. وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولي او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه. البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او هغه پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. موږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به دباندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناوو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یوه پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر پدی روغا پدی دریز ودریگی چه منگا طول وگری دی حقیقت دی کشف بلا بل ظرفیتون یستو هر یو حقیقت که که خود حقیقت آقا آر که که چه زموگ آگایی که ولیسی آقا تجربه که نو بیا فکر کم چه جنگ ببیرت دی بشر لجونده دیباندیش نو دی منگا سرنوشت داده چه دی حقیقت تازه تازه ارخونه دیبانده رو بسو دیده لپاره یادبیاتو کلکی روات دیده یادبیات دما په نظر انسان نشي کولای له ادبیاتونه دباندې ووسي له ادبیاتونه لرې ووسي له ادبیاتونه جلا ووسي ښه دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي ټول شعر نه وایي ټول پنز نه کوي ولې دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري لیکلی شعر نه لري یا نقاشي نه لري یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سبچوی بانه نشته گوه که دوی لحقیقت خپردی دی یا دی حقیقت دی تجربه لستر کشف نه دوی ببرخی دی دا سنه ده طول پا دقی تجربه که گردون لری ولی هر یو پا بلا بل ظرفیت سره نو ادبیات دی دل پاره یو فوقلاده فرصت ده که انسان وکه ولیسی خپل فردی تجربه تا شکل ورکا آغا وپنزوی آغا تا دی لیک شکل ورکا او آغا لنور سر شریکا پا دی توگه با دا چه دی حقیقت قلم راو یا دی حقیقت زمان دی حال پا زمان آوری او حقیقت بر تل تازه تل نوی او تل کامل موجود بی او موگه با همیشه لحقیقت سر بیوالی کیو
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.15
عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګې چاپ دي خغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه لا نو موري سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم صادق صاحب مسافر موجنی خواند د زړه هیلی می نغمه شوې او ته ټپزه یک هزار جانانه ساسې غدرې شیری ټولګې د چډېرې مخکې چاپ شوې دي له هغو کتابونو راورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه دراغلی وجه څه وایني چې دومره لویه وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خبره نشوه
یو لامل دا دی چې دلته په کاروبار مصروف سوم هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لري مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف سومه کاروبار ډیر سرګردانی لري یو لامل دا دی دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي اوس هم سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده خو په دې هڅه کې ومه چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم دا هم باعث دی سوچی او زندول سی
تاسی ویل چه بدلون را غی چه دولی او بدلون
بدلون خوب هر انسان که باید راسی مگا تیر عمر دا لکتوب دا ظلمی توب شاعری دا یه چی مثال اغا زیاد دا انسان پا دا خواهشاتو بانده مبنی کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته د فریادونه کوي بدلون دا چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او تر هغه هم واوړي نو خو باید په انسان کې بدلون راسي ځکه دا د انسان ټول ژوند د یوازې بیولوژي نه ده خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده
یعنی دا خبره دا معنا لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغییرات پکې راشي
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې د یو دا مادي ژوند دی زموږ بدن ده د بدن اغیزې او غوښتنې دي دی به داسې یو مثال ورکړو دا لکه د یو بټۍ وي د خښتو د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي تیل سوځي ربړ پکې سوځي نور د سون مواد سوځي په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی زمون مادی وجود سوزیگی دلته وربلیگی د یو کارخانه ده او رشد پکې چه کوي وده پکې څه کوي معنویت نو اصلي د ژوند مقصد دا ده چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه سي خپل معنویت لوړ کړي زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي ځکه د بدن دا خو تر څلوېښت کاله شپېته کاله سل کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یمه پرېږدي دي
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب
څو متفرقه شعرونه به داسې ووایمه چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم د باطن په تور ځنګله کې لا حیوان یم د کردار تخم په خپله لمن شیندم زه پر دغه ځمکه خوار یمه هم خان یم ټپې وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم په نصاب د مسلمان افغانستان یم او په پاخه عمر پرهیز لغوړو ښه وي په پاخه عمر پرهیز لغوړو ښه وي له پیمه خو سترګې اړوم روان یم
صادق صاحب ډېر وخت مو شاعري کړې ده کتابونه مو چاپ دي ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر ده
د ښه شعر خپل خپل وخت دی یو شعر په یو وخت کې ارزمه کو ډېر ښه شعر وي نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا وی لري یعنی دا یو وخت په تاته یو شعر په غوږ برې په زړه برې ښه ولګېږي هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته اماده وي چې دا شعر جذب کړي او بل وخت بری او بل شیر په زړه خو لګیږي د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه د انسان د مزغو فریکوینسی او د انسان د خپله باطنی حالت پورې مربوط ده یو شیر نن ښه لګیږي سبا ښه نه لګیږي دغه سې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي وي
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي
نه تل ښه شعر نه وي یو وخت به ښه لګیږي یو وخت به ښه نه لګیږي
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده که ښه ونه لګېد ښه شعر نه ده
طبیعي خبره ده خو هر سړی خپل قضاوت کوي نه ده خو ذوق پورې تړلی ده د هر سړی خپل ذوق دی یو ښه شعر به وي یعنی یو غزل ده ته ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي نو انتخاب هغه سو ته یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي پلو دې وخورده چې په دې هوټل تېرېږي د کباب بوی در باندې ولګې دی بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده کباب په وخورم دا طبیعت دی د انسان زه خو یې دغه معیار بولم ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي
تاسې وویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري خو یو شعر کومې جامې باید کړې وي څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسې ته ښایسته ښکاره شي
یو خو شعر دا ده چې هغه اول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي په ښه تشبیه وي نوی خیال وي که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي چې څوک یې اوري په هغه باندې یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري دا خو طبیعي خبره ده ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړي مثال خبرې موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو مایوسي د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خفه دی مشکل کې دی په هجران او بیلتون ځپلی دی او موږ ورته همدا شعرونه وایي د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري هغه فولټ کوي هغه ضربه یي یو شی نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده یو وایبریشن ده دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی په غمونو کې ډوبېږي نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي یو ښه ذوق وي دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزې ور ولېږدوي مثبت لرزې ور ولېږدوي علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې د خلاصه خبره ده
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته
او زه مثال به په شعر کې درته وایم ملا ټولې به ستا واورم خدا واوره په هر څه کې مې د عقل برخه غواړم یا لکه دا شعر اوس تاسو څومره پکې راغلی د اذان او د ټپو رشته پخه ده انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم اوس تاسو ته پکې دې کیس خبره رانغله سیاسي خبره رانغله راغله کنه بل تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چې زده کوو دا زده کړه څه ته وایي دا یعنی یو معلومات ترې راټولوي د کتاب له هارډویر نه راځي د ذهن سافټویر ته راځي فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل انرژي مصرف کړي اوس دغه مفکوره په یو شعر کې مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي ډیر په خپل تن کې د عمر بندي واندي داسې راغله که رانغله اوس زما نور داسې شاعري وه مخکې شاعري کړې وه دغه د ځوانانو د طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی یا دواړه سترګې صادق پوهنځي دي ښکلې مخې په مجموع کې پوهنتون دی
صادق صاحب تاسو ویل چې کېدی شي خپل فکر د شعر حصه کړو خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال له موږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې موږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي خو هغه شعر کول هم هنر غواړي هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده
په حکمت کې یوه خبره کېږي وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده نو دغه ډول له هرې خبرې سره د یوې وړې خبرې سره د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو دا خو په هیڅ وخت کې یعنې دغه اړخ اګنور کېدلی نه شي یعنې له پامه نه شي غورځېدلی نو دا پکار ده هنر خو شعر خو ده د هنر ژبه او دا هر څه مفاهیم راوړي خپل خیالات راوړي ستا په ذهن کې به ډېرې خبرې هنریزې نه وي د ستا خپله هر مشاهده هنری نه ده هر تجربه هنری نه ده هر عقلي استنباط هنر نشي کېدی نو دته مجبور هنری هغه کوي بیا د دې د هنریت دپاره بیا یو خاص حالت ده چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغسې هنري بیا وایي
ستاسو په شعر کې ولسي رنګونه هم شته زما په نوم په زیارتو باندې شال مه غواړوه ما ته مې خپل نصیب معلوم دی که نه
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسو وتلی که نه کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي خو د تېر عمر یو حالت رایادوي نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مه غوړوه دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده د یو رواج او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتي تجربه کوي امپتي دا معنا چې یعنې یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان یو یتیم دی یو بېوزله ماشوم ده په روډ روان دی په سړک کې وږي خرڅوي د هغه حالت کې هم ځان درولی شي په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تبه ازمایي کړې ده یا به کامیاب هم یا نه یم خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري
ستاسو ترنم ډېر زیات مینوال لري اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې نو
خدایا حالات خدایا حالات دلم بالم با جهان بدل کا یا میلون کن کا یا میلون کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا داد جنگونو داد جنگونو وینو تگئی خپل انسان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بی زڑکا زمازان بدل کا نمنگ خاد شو نو هم دے چا باد تفریخوت نمنگ خاد شو نو هم دے چا باد تفریخوت یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا یا میڑن کن کا یا میړن کون کا ما بزړه کا زما ځان بدل کا بید ارمان لا جنازو صادق سو پکی بید ارمان لا جنازو صادق سو پکی دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بے زڑکا زما زان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
زما پنم پا سارا تو باندے شالما بڑاوا ماتا دا خپل نصیب معلوم
کو د ازادي رډوي مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا ښه وخت ولرئ.
دادا کو می پیاله وانګ دې چې نشه پکې مستي می پیالے بھنگ دے نشہ کی مستی دادا کو می نغمے شنگ دے پیشاب چین تیری دادا کو می نغمے شنگ دے پیشاب چین تیری شفاظے سنت میم پانے سازے سم پامیم تم سوری آہنگ تمے آوازے کلم پے سجی شم سپتنگ تمے پروازے سمجھن تمے چننیے سمہر تمے ممتازے سمجھن تمے چننیے سمہر تمے ممتازے دادا کو می پیالے بن چنچے پرتی مستی دادا کو می نغمے سنگے شبا پرتی مستی سر دلے ون تو گیم بزما دنم دادے ہم نازم یہ ہم میں نظم کم سو جا ہم گو دادے تقبلا تمی کھا بھائے ہمار جا درا دنیا دے لکھوں میں پنا کشتم چھ انجام تمی آوازے لکھوں میں پنا کشتم چھ انجام تمی آوازے دادا کو می پیالے بھنگ شی
مجھے ہم جلوائے تم لاکھ تبھی